په افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زنوري استنوري هر کلی کوم. په پیل کې لن خبرونه. د طالبان حکومت وایي د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان او آی سي پلان لري چې په کابل کې خپل استازولۍ پرانیزي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ ضیا نن په یو غږیز پیغام کې وویل دا پریکړه د او آی سي مرستیال مشر او د افغانستان لپاره د دې سازمان استازي طارق علي بخیت کابل ته د سفر په مهال د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې اعلان کړه.
شاغلی بخیت یادونه وکړه چې د اسلامي همکاریو د سازمان غړي هیوادونه له افغانستان څخه کلک حمایت کوي او په دې مخه په کابل کې دفتر خلاصوي ترڅو د افغانانو ضرورتونه له نږدې درک کړي او د ورته رسیدګي وکړای شي.
خغلی بخیت پرون کابل ته ورسید او د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر او نورو چارواکو سره یو کتل. خغلی بخیت په خپل ټویټر لیکلی دی چې د طالبانو له مشرانو سره په اسلام آباد کې او آی سی د بهرنیو چارو د وزیرانو د دسمبر میاشتې د غونډې د پریکړه لیک د تطبیق پر څرنګوالي بحث وکړ. د ننګرهار سیمه ایز چارواکي په مرکز جلال آباد کې د اتو تنو مشکوکو غلو د نیولو خبر ورکوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څانګه په یو بیان کې وایي چې دا کسان د مرکز جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې د استخباراتو ریاست په عملیاتو کې نیول شوي دي. په بیان کې د استخباراتو د رئیس ډاکټر بشیر له قوله ویل شوي چې نوموړی وایي دې غلو د طالبانو له نوم څخه ناوړه ګټه اخیسته او په ډیر مهارت سره یې له کورونو او د لارو پر سر له خلکو غلاوې کولې. د افغانستان د بوسکشۍ د لیک د دریم پړاو سیالۍ پرون د کندهار په بریا سره پای ته ورسېدې. په ملي ټلویزیون کې د بوسکشۍ لیک ډایرکټر یونس مومن ازادي راډیو ته د پای لوب په اړه معلومات ورکړل.
د بوسکشۍ لیک دریم پړاو فاینل د کندوز او کندهار ترمنځ و چې کندهار وشکوي د دوه امتیازو په خستو سره د دریم پړاو لیک اتلولي خپل کړی.
د بوسکشۍ لیگ له دریو کلونو راهیسې د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون په ملاتړ پر ملي ټلویزیون خپرېږي. سګنۍ لیگ د کپ په پنځمه نیټه پیل شو او پرون یې وروستۍ ورځ وه. د روسیې پوځ وایي د اوکراین په پلازمېنه کیف او نورو ښارونو ماریپول، خارکیف او سمی کې مقت اوربند اعلان کړی چې پر اساس ملکي وګړي وکولی شي له خپلو سیمو نورو سیمو ته کډه کړي. دغه اعلان وروسته له هغې کېږي چې له دې یوه ورځ مخکې د ماریپول له ښاره د ملکي وګړو د وتلو هڅې د اوکراینی چارواکو په وینا د روسیې د پوځ د بمباریو له امله ناکامه شوې. د ملکیانو د وتلو لپاره هغه لارې چې د روسیې ریا نوویستي خبري آژانس د روسیې د دفاع وزارت په قول خبرې کړي ټولې هغې لارې دي چې یوازې تر روسیه او بیلاروس پورې غځېدلې دي. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی یو ویان د روسیې دغه اقدام یو بشپړ غیر اخلاقي اقدام بللی او ویلي دي چې د اوکراین وګړو ته باید اجازه ورکړل شي چې له خپلو کورونو د اوکراین د خاورې دننه نورو ځایونو ته کډه شي. د روسیې په لسګونو ښارونو کې د اعتراضونو پر مهال د نیول شوو کسانو شمیر زرګونو ته ورسېد. دغو کسانو په اوکراین کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د بې دلیله جګړې په مخالفت کې اعتراضونه کړي دي. د او وی ډي انفو په نوم یو څارونکی بنسټ وایي چې تر نن سهاره پورې د روسیې په 9 ښارونو کې 4,842 کسان نیول شوي دي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د طالبانو حکومت د اقتصاد او سولې د نړیوال انسټیټیوټ هغه موندنې ناسمې بولي چې افغانستان پر لپسې د دریم کال لپاره په نړۍ کې د ترهګرۍ د تر ټولو ډیرو ځپل شوو هیوادونو په کتار کې راوستي.
کله چې هیواد آزاد شو او هیواد امنیت شو دغه مرتبه په عادي حالت کې د جګړې برخه نه ده.
دغه انسټیټیوټ د مثبت سولې په نوم انډیکس کې افغانستان د نړۍ د 103 هیوادونو په ډله کې په 153 ځای کې راوستي. په دې اړه مو چې آیا په افغانستان کې نوي تحولات د مثبت سولې فاکتور ګڼل کېدای شي د سیاسي چارو د وکتونکو نظر اخیستی.
باوجود چې جنگ درېدلی دی مګر د سیاسي لحاظه او د نظامي اړخه طالبان اوس هم هغه یو نوی استبدادي شکل د دې د حکومتداري لري.
د کابل ښاروالۍ لخوا پر هټیوالو د نرخنامو ویش د کابل ښاریانو او هټیوالو اکثر له منځه راپارولی دی.
نرخنامه ډېر جګور کړې. سبا یې زنګ او ګاز شرکت یو لټ کړي، مازیګر زنګ او برج کړي.
سبا د مارچ 8 د ښځو نړیواله ورځ ده. یو شمېر افغان ښځې وایي چې دوی دغه ورځ داسې وخت را رسېدلې په افغانستان کې چې دوی له ډېرو کړاوونو سره مخامخ دي.
په کور کې ډوډۍ لرو، نه په کور کې دغونه د دوا ده لرو، دغونه شی نه لرو چې راپورته کې کښتې مؤمنان مې د غیر د یخه راته مړه شول.
د اوکراین تحولات ته هم کتنه کوو. د خبرونې دوهمې مایکل سپورت او ځوانانو لپاره د تاند څانګې پروګرامونه هم هېروي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت د اقتصاد او سولې د نړیوال انسټیټیوټ هغه موندنې ناسمې بولي چې افغانستان پرلپسې د دریم کال لپاره په نړۍ کې ترهګرۍ تر ټولو ډیرو ځپل شوو هیوادونو په کتار کې راوستی دی. استرالیا میشته دغه انسټیټیوټ په نوي راپور کې چې د پوزیټیو د پیس انډکس یا د مثبت سولې انډکس په نوم خپور کړی، افغانستان له هغو هیوادونو بللی چې ترهګرۍ پرې ناوړه اغیز کړی دی. دغه انډکس له مخې افغانستان د نړۍ د 163 هیوادونو په نوم لړ کې 153 ځای نیولی. دغه انډکس له مخې افغانستان د پخوا په نسبت 6 درجې ښه شوی. نور په دې رپورټ کې
د اقتصاد اصول انسټیټیوټ افغانستان په پرله پسې ډول د دریم کال لپاره هم د ترهګرۍ یو له تر ټولو ډیر ځپل شویو هیوادونو بللی. د دې انسټیټیوټ په نوي راپور کې چې د ترهګرۍ نړیوالې ډلبندۍ په نوم خپور شوی، افغانستان له هغو هیوادونو دی چې ترهګرۍ پرې ناوړه اغیز کړی. د مثبت سولې په نوم په دې راپور کې د نړۍ د 163 هیوادونو په نوم لاړ کې افغانستان په 153 ځای راغلی. د همدې انسټیټیوټ په یو بل راپور کې چې د ګلوبل ټوریزم انډکس په نوم یو اونۍ مخکې خپور شوی راغلی، په 2021 کال کې د ترهګریزو فعالیتونو له امله د نړۍ 40% مرګ ژوبله یوازې افغانستان کې خلکو ته اوښتی چې له نیمایي زیاته برخه یې ملکیان دي. د دې راپور پر بنسټ په 2021 کال کې په افغانستان کې 1320 ترهګریزې پیښې شوي چې 1426 تنه پکې وژل شوي او 2199 تنه نور پکې ټپیان شوي. که څه هم د اقتصاد اصول انسټیټیوټ په خپل راپور کې وایي چې پر افغانستان د طالبانو له بیازلي واکمنېدو وروسته د دې ډلې بریدونه او په پایله کې د تلفاتو شمیر کم شوی، خو بیا هم دا وطن له یو ناڅرګند امنیتي وضعیت سره مخامخ دی او تر څنګ یې د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړو د پیښېدو احتمال هم لوړ دی. د اقتصاد اصول انسټیټیوټ په 2021 کال کې څلور ډلې داعش، الشباب، طالبان او نصرت الاسلام والمسلمین نړۍ کې تر ټولو ډېرې مرګ ژوبله کې ښکېلې ډلې بللې، خو طالبان بیا په دې راپور کې شوی محاسبه ناسمه بولي او وایي نه ترهګریزو پیښو کې لاس لري او نه هم ترهګر دي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد
د خپل محاسبه غلط او مغرضانه ده. موږ ردو موږ د خپل هیواد ازادي مبارزه او جهاد کوو. کله چې هیواد آزاد شو او هیواد امنیت شو، تامې مرتوس په عادي حالت کې جګړې برخه نه ده.
د طالبانو د حکومت ویان له داعش سره د جګړې احتمال هم ردوي او زیاتوي. دا ډله په افغانستان کې فزیکي حضور نه لري او تر خوا یې کومه ځانګړې سیمه هم نه ده نیولې چې ګواښ وګڼل شي. په 2021 کال کې افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وړاندې وروسته د سختو جګړو او خونړیو بریدونو شاهد و چې لوی هغه یې په کابل، کندهار او کندوز کې د داعش حملې بدل کیږي. دې بریدونو ته په کتو شنون کې او په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی په دې راپور کې د افغانانو د مرګ ژوبلې په اړه خبر شوي ارقام د حقیقت په پرتله کم بولي.
په 2021 کال کې هیرم نشي چې ډېر ځانمرګي بریدونه د افغانستان خلکو نه ژوند واخیسته. د دې تر څنګ په جنګونو کې چې هم و ډېر خلک مرګ ژوبله واوښتل خلکو ته.
د اقتصاد اصول انسټیټیوټ په 2020 کال کې هم په خپل راپور کې طالبان د نړۍ په کچه تر ټولو خونړۍ ډله بللې او ویلي وو په افغانستان کې د 80% وژنو مسؤول طالب وسلوال دي، خو هغه مهال هم طالبانو دا راپور رد کړی و. د اقتصاد اصول انسټیټیوټ په 2008 کال کې جوړ شوی او هر کال په نړۍ کې د ترهګریزو فعالیتونو شمیرې راټولوي. د دې انسټیټیوټ مرکز په استرالیا کې دی.
و امردل چې د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ د مثبت سولې په نوم انډکس کې افغانستان د نړۍ د 163 هیوادونو په ډله کې په 153 ځای کې راوستی. دغه انډکس له مخې افغانستان د پخوا په نسبت 6 درجې ښه شوی دی. په دې اړه مې مخکې د سیاسي چارو لکتونکو حکمت اعظمي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې وپوښتل چې آیا په افغانستان کې نوي تحولات د مثبت سولې فاکتور ګڼل کېدای شي؟
یو باس چې ډېر مهم دی هغه د جنګ درېدل دی. تر یو اندازې پورې طالبانو چې دوی ټولو ګروپونو کې مخکښ جنګیالي ګروپ و چې ډېر زیات عملات دوی کول هغه درېدلي دي، چون چې دوی اوس په نظام کې حاکم دي او دولت دوی په لاس کې دي. نو د هغه اړخ څخه یعنی جنګ نشته، د طالبانو جنګ نشته، مګر نور ډلې اوس هم فعالیت کوي اگر چې په کم ډېره کمه پیمانه. نو د دغه اړخ افغانان ځان مسؤونه احساسوي او که د نور اړخونو څخه وګورو زه فکر کوم ځینې شیان ډېر زیات خراب تللي دي، بالخصوص د بیان ازادي ده چې لا هم د طالبانو د کنټرول څخه وروسته لا هم محدوده شوې ده. اگر چې په کرپشن یا مثلا په فساد اداري کې خلک فکر کوي چې بهتره شوې دي، مګر داسې نه ده چې طالبان ځینې چارواکي په فساد کې ښکېل نه دي. داسې راپورونه شته چې دوی هم یو تعداد افراد د پیسو ټولولو کې ډېر زیات اخته دي او د معدنیاتو څخه قراردادونه اخلي او هغه هم خپل کرپشن کوي او یا هم د خلکو څخه د پیسو مطالبه کوي چې تاسو پیسې راکړئ او که نه یې موږ تاسو ته مشکل جوړ. د دې نه علاوه فکر کوم یو یو بل باس چې دی چې داغه د مساوي حقوق دي او مساوي حقوقونه دي. فکر کوم ډیر افغانان دا فکر کوي چې دی مساوي حقوقونه نه لري. یو تعداد اقلیتونه اصلا دا احساس نه کوي چې دی د نورو قومونو سره په یو اندازا یا په انډول کې دغه سوي. د دې نه علاوه د ریسورسز یا مثلا د منابعو مساویانه تقسیم دی، زه فکر کوم دا یو ستونزه ده. حتی ځینې خلک داسې راپورونه وایي چې په ځینو ولایتو کې هغه کم کومک چې راځي هغه هغه اړین خلکو ته نه رسیږي، او طالبان ډېر زیات سلیکټیو دی انتخاب کوي چې چاته ورسیږي چاته ونه رسیږي.
اعظمي صاحب، همداسې هغه فاکتورونو یا د عواملو یادونه شوې چې د مثبت سولې انډیکس د هغه په اساس باندې ترتیبیږي، همداسې د خپلو ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکو درلودل او یو اغیزمن حکومت. کراشو د منفي سولې برخې ته کوم عوامل د منفي سولې عوامل بلل کیږي؟
سوله ده، یو نیگیتیو منفی او بل پوزیتیو مثبت. نیگیتیو پیس یا منفی سوله هغه ده چې کله چې تاسو د دې احساس وکړي چې د جنگ نشتون او یا هم د جنگ او وایلنس چې کوم دی ترهګری دا موجود نه وي، دا هغه کې نیگیتیو یعنی منفی سوله راځي. دواړه سوله کې څلور شان ډېر مهم دي، سیاسي، نظامي، اقتصادي او کلتوري. نو کله چې موږ د منفي سولې باس کوو، په دې کې یو هغه دی که چیرې ته مثلا داسې یو نظام جوړې چې هغه ډېر زیات یو نوه سنټرلایزډ وي، یو نوه استبدادي مسایل پکې کې وي، او یا هم په نظامي لحاظ سره ډېر زیات مثلا د مخالفي ګروپونو سره اړیکې لري او خپل اصلي په غیر مستقیم شکل باندې لام زیاته. نو دا هغه فکتورونه دي چې تاثیر کولای شي په منفي سوله کې. زه فکر کوم د منفي سولې په انډیکس کې چې یو شی ډېر مهم دی چې باوجود چې سو جنگ درېدلی دی، جنگ یعنی کم سوی دی، طالبان اکلن جنگ درولی، مګر د سیاسي لحاظ او د نظامي اړخ طالبان وسم هغه یو نوی استبدادي شکل د دې حکومتداری لري چې دا پر منفي سوله باندې منفي تاثیر کولای شي. نو زه فکر کوم طالبان ته پکار ده چې کچیر دی غواړي چې د دې نظام په منفي سوله او په مثبت سوله کې په دا انډیکس کې مخته ولاړ شي او لا هم افغانستان په یو بهتره موقف کې اوسي. زه فکر کوم کچیر دغه اړخو څخه طالبان تغیرات مثبت تغیرات راولي، د افغانستان موقف په نړیوال انډیکس کې لا هم وړېدلی شي او دا طالبان ته یو کریډیټ راوړي. چون چې جنگ درېدلی او ډېر مثبت تاثیر کړی دی، نو دا نور مسایل کوم سره په بغل کې کور کې زه فکر کوم دا لا مثبت تاثیر درلودلی.
د سیاسي چارو کتونکو حکمت اعظمي و چې د اقتصاد او سولې د نړیوال انسټیټیوټ د مثبت سولې په نوم د انډیکس په اړه خپل نظر را سره شریکو. دغه انسټیټیوټ د مثبت سولې په نوم انډیکس کې افغانستان د نړۍ د 133 هیوادونو په ډله کې په 153 ځای کې راوستي دی. دغه انډیکس له مخې افغانستان د پخوا په نسبت شپږ درجه ښه شوی دی. د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ د مثبت سولې لپاره اته مهم فاکتورونه په نښه کړي دي. د فساد ټیټه کچه، د نورو د حقونو منل، آزادو معلوماتو ته لاسرسی، ښه حکومتولي او ګاونډیانو سره د ښو اړیکو لرل یې څو مهم فاکتورونه دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
د کابل ښار د واټونو یو شمیر ګرځنده پلورونکي د طالبانو له بد چلند څخه شکایت کوي. دوی ادعا کوي چې د طالبانو امنیتي چارواکي ورڅخه باج اخلي. نور په دې راپور کې
احمد ادریس نومیږي او وکاله کیږي چې د کابل ښار په دی افغانان سیمه کې موبایلونه پلوري. ادریس ازادي رادیو ته ویل څه موده کیږي چې د طالبانو امنیتي ځواکونه دوی زوروي.
موږ ته وایي چې باید 10,000 افغانۍ راکړئ تر څو موږ تاسو ته ځای درکړو، او هره میاشت 4,000 افغانۍ د هغه ځای چې موږ تاسو ته درکوو کرایه راکړئ.
دای ادعا کوي چې د واټ د سر یو پلورونکی چې طالبانو ته د دغه پیسو د ورکولو توان نه درلود، د طالبانو حکومت د امنیتي ځواکونو لخوا ووهل شو او له همدې امله اړ شو چې نور کار تر نه شي. فیروز یو بل ځوان دی چې د منډوي په سیمه کې د کراچۍ پر سر هغی پلوري. دی چې د کورنۍ یوازنۍ ډوډۍ ګټونکی دی، د طالبانو له چلند شکایت کوي. فیروز وایي چې طالبانو د واټونو د سر پلورونکو ته ویلي چې باید له هغه ځایه چې ورته ورکړل شوي 15,000 افغانۍ ورکړي.
طالبان زیاد آزار میدن. میگم
طالبان موږ زوروي او موږ ته وایي چې هر میاشت باید 15,000 افغانۍ له خپلې غرفې راکړي او 15,000 نورې باید کرایه راکړي. که دا کار ونه کړو موږ ته د کار اجازه نه راکوي. مخکینی حکومت کې پولیسو سره خبرې کېدې خو دوی له زوره کار اخلي او ان د کراچیو ټیرونه په چاړو سره سوري کوي.
خود طالبانو حکومت د کابل ښار د امنی قومندانۍ ویان خالد زدران دغه ادعا ویردوي او وایي چې د دوی ځواکونو له هیچا پیسې نه دي غوښتي.
څوک شکایت لري زموږ دروازې دوی په مخ باندې خلاصې دي. دوی کولی شي سل شمېرې ته زنګ ووهي، هغوی سره خپل شکایتونه ثبت کړي، یا کولی شي زموږ حوزې ته مراجعه وکړي، همداشان یا زموږ امنیت قومندانۍ ته راشي، موږ سره خبره شریکه کړي. البته که د شروالۍ والا دوی خپله کومه مالیه پې لري د هغوی څخه موږ په جریان کې نه یو، خو زموږ د امنیتي حوزې منصوبینو داسې کوم څه کار نه دی شروع کړی.
هڅه مو وکړه په دې اړه د کابل ښاروالۍ نظر هم ترلاسه کړو خو بریالي نه شو. مخکې کلونو کې بیا کابل ښاروالۍ د واټونو د سر پلورونکو لپاره د یو ځانګړي ځای د جوړولو له طرحې ویلي وو، خو دا خبره عملي نه شوه.
او سم نړیواله موضوع د اوکراین کړکېچ ته مخه کوو. په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسیې یرغل نن 12مې ورځې ته غځېدلی، دغه راز په پام کې ده چې نن د دواړو لورو تر منځ د سولې خبرې هم وشي. نور بل احمد تکله واورو.
د فبروري په 14مه پر اوکراین د روسیې له برید وروسته د دواړو هیوادونو د پلاو تر منځ دوه ځلې په بیلاروس کې خبرې شوې، خو د خبرو د دریم پړاو خبر د اوکراین د مرکچي پلاوي مشر دیوید اراخامیا ورمه ورځ پر خپله فیسبوک پاڼه ورکړ. د روسیې دفاع وزارت نن اعلان وکړ چې په سیمه ایز وخت د سهار په 10 بجو به حملې بندې کړي، څو د اوکراین له پلازمینې کیف او له ماریوپول، خارکیف او سومي ښارونو څخه ملکي وګړي ووزي. اوکراینی چارواکو د روسیې لخوا د اعلان شوي اوربند په ځواب کې تر اوسه څه نه دی ویلي. د اوربند په تیرو موافقو کې د ملکي وګړو د وتلو هڅو نتیجه نه وه ورکړې. د اوکراین په ختیځ کې روس پلو بلتون پالو او اوکراینی چارواکو له ماریوپول ښار څخه د لسګونه ملکي وګړو د وتلو په هدف د یو بشري دهلیز په رامنځته کولو کې د ناکامۍ پړه پر یو بل اچولې. روسیه د ملکی وګړو د استوګنې پر سیمو د راکټي حملو راپورونه رد کړي او پر اوکراین خپل برید ځانګړي پوځي عملیات بولي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي چې متحدو ایالاتونو پر ملکی وګړو د روسیې د عمدي حملو کره راپورونه لیدلي دي. ښاغلی بلینکن چې ختیځې اروپا ته د سفر په حال کې دی، همداراز ویلي چې امریکا او متحدان یې له روسیې څخه د تیلو پر وارداتو د بندیز لګولو لپاره د جدي بحثونو په حال کې دي. کیف پرون پر لویدیزو هیوادونو غږ وکړ چې پر روسیې بندیزونه نور هم زیات کړي او د روسیې د جنگي الوتکو په ګډون د نورو وسلو غوښتنه یې کړې ده. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي یو ځل بیا پر دې غوښتنه ټینګار کړی چې د ده د هیواد پر فضا دې د الوتنو د ممنوعیت زون رامنځته شي. ناټو تر اوسه دا احتمال رد کړی دی ځکه ویره لري چې له روسیې سره مستقیم تقابل ښایي د نړیوالې جګړې باعث شي.
د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویان د روسیې د پوز د مقت اوربند اعلانولو په غبرګون کې ویلي چې دا یو بشپړ غیر اخلاقي اقدام دی او ویلي دي چې د اوکراین وګړو ته باید اجازه ورکړل شي چې له خپلو کورنو د اوکراین د خاورې دننه نورو ځایونو ته کډه شي. ریانو وستي خبري اژانس د دفاع وزارت له قوله ویلي چې ټولې هغه لارې چې د دغه اوربند له لارې پرانستل کیږي تر روسیه او بیلاروس پورې غځېدلې دي. او اوس هم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
دا تکواندو افغان لوبغاړي د برونز میډالونو ګټونکي شول. دا تکواندو فدراسیون د نشراتو مسول زبیح الله شاهزاد نن ازادي راډیو ته وویل دا سیالۍ چې د 1 آسیایي هیوادونو د لوبغاړو په ګډون په ایران کې د مارچ په 15 نیټه پیل شوې وې، افغان لوبغاړو هم پکې ګډون کړی و. ښاغلی شاهزاد زیاتوي چې دا سیالۍ د کلبونو د لوبغاړو ترمنځ وشوې چې افغان لوبغاړو پکې 3 د برونزو میډالونه وګټل. نوموړي زیاته کړه محسن رضایی، علی اکبر امیری او مسعود خوشنیت هغه افغان لوبغاړي دي چې د تکواندو په دې سیالیو کې د برونزو میډال وګټل. په پکتیا ولایت کې د فول رزم سیالۍ پای ته ورسېدې. د بدني روزنې ورزش ادارې پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې دا سیالۍ د زرغون پسرلی په نوم د یوې ورځې لپاره پیل شوې وې چې پرون ناوخته پای ته ورسېدې. په دې سیالیو کې د 2 کلبونو 10 جوړه لوبغاړو برخه اخیستې وه چې هدف یې په پکتیا کې د فول رزم ورزش وده ښودل شوې ده. د سیالیو په پای کې ګډونکو لوبغاړو ته کپونه، مډالونه او ستاینلیکونه هم ورکړل شول. او د ارجنټاین ملي لوبډلې ته د میسي بیرته راتګ. د ورزشي رسنیو د راپورونو پر بنسټ د پاری سن ژرمن لوبډلې ارجنټاین استوري لیونل میسي او زلبیا د خپل هیواد ملي لوبډلې ته غوښتل شوی. د ارجنټاین د ملي لوبډلې روزونکي د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام د مقدماتي سیالیو نوم اعلان کړ چې د میسي نوم هم پکې وو. ارجنټاین په دې سیالیو کې له وینزویلا او اکوادور سره لوبیږي.
ازادي رادیو اورې د روان خبرونه تر دوهمې نیمایي پورې زموږ همکار سره اوسه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د همکارانو مننه. په دې لسو دقیقو کې اورې د کابل شهر والی له خوا د نرخ پانو یا نرخ نامو ویش د کابل شهر د وسیدونکو او هټیوالو عکس العملونه پارولي.
او نرخ نامه ډیر جګور کړي په سبا یې زنګ وو غاز شرکت یو لټ کړي مازیګر زنګ وو برټ کړي.
دا هم وری چې غنی شیز وای د شوزو نړیوال ورځي د منځلو لکبله د دې پښوند کې کوم بدلون نه دی راغلی.
زمالم څو مده چې زدا زګی ته ولاړ یم بنم پای دا دوه نیمه سی اخلاص سوال زما دی ما خطا کوم دا نه پښکې پیدا کړی.
خو تر هغه مخکې اوري چې په بهرنیو هیوادونو کې د میشتو افغانانو د یو شمیر فعالو بنسټونو استازي وای تیرو دوه اونیو کې له طالب چارواکو سره کتنې کې له هغوی غوښتنه شوی چې د شوزو د حقونو په خوندیتوب اقتصادي پراختیا او د شی حکومت ولې لپاره خپل حل ځلې وکړي. دا غوښتنه داسې وخت کېږي چې د طالبانو حکومت د پایل لورځې تر ننه د بشري حقونو په ځانګړي ډول د شوزو د حقونو په سرغړونه تورن دی. جزئیات په دې راپور کې.
په بهر کې د میشتو افغانانو د دری بنسټونو استادو د یک شنبه پورس په کابل کې وی خبري غونډه ته وویل تیر دوه ونیو کې یو شمیر طالب چارواکو سره کتنه کې له هغه غوښتي چې د خې حکومت ولې لپاره زمينه برابر کړي. اراده د افغانستان د بیا رغونې غورزنګ او د افغانستان د خوځو اسلامي ټولنه هغه بنسټونه دي چې استادو یې طالب چارواکو سره خبري اترې کړي. د اداري بنسټ مشر سید اغا له طالب چارواکو سره د خپل لیدونکو کتنو پاړه وای.
اول برخه د اقتصادي مسایلو چې اقتصادي مسایلو باندې موږ خبري وکړې. دوهم موضوع و د موږ د خويندو او مور او ټول د خزینو حقونو په اړه کې. دریمه برخه د حکومتولۍ او د حکومتولۍ
د خغلی سید اغا په خبره طالبانو ډاډ ورکړ چې هر څوک غواړي د خپل وطن د جوړولو لپاره راستون شي دوی د امنیت خوندیتوب ته ژمن دي. د افغانستان د اسلامي ټولنې غړي فوزیه فائق بیا له طالبانو سره په خبرو کې د خوځو د حقونو د خوندیتوب په اړه وایي.
هغه حقونه چې اسلام خوځو ته ورکړي اسلامي امارات یې هم باید خوځو ته ورکړي.
طالب چارواکو له دې وړاندې په ځلونو دا خبره تکرار کړې چې د اسلام په چوکاټ کې د خوځو د حقونو خوندیتوب ته ژمن دي. خو له دې ټولو سره سره یې خوځو ته د حجاب کولو، د سفر پر مهال د محرم لرلو او تر خوای له هلکانو جلا د زده کړو توصیه کړې. هغه بیا د خوځو د حقونو فعاله حسنا سعادت ازادي رادیو ته وایي هغه جون یو خوځ چې د طالبانو په حکومت کې کار کوي د ویر او پر دوی د لګول شوی محدودیتونو له امله لخپلو او د نورو خوځو له حقونو دفاع نشي کولای.
ما په عنوان یک زن افغان و یک دختر
زله هیچ وی ټولنې چې د افغان خزو د ملاتړ لپاره جوړې شوی ننګنه کوم. هغه ټولنې او خزو چې د اسلامي امارات تر چتر لاندې دي هیڅ وخت د هغو خزو چې زده کړې کړي او زحمت وستلای له حقونو یې دفاع نسی کولای
و نه میکنه.
طالبان د خپل دویم ځلی واکمنۍ لپاره سره سم تر ننه ترنیو کولاندې دي چې د بشر په ځانګړي ډول د خوځو حقونه یې نقص کړي. لکه اوس د کړو دنجونو محرومول د دې لامل شول چې د طالبانو ضد فعال انجونی او خزي د کابل په کوڅو او واټونو کې اعتراض وکړي. خو راپورونه وایي طالبانو د دوی په نیول او زندانی کولو سره د غوږونه غلي کړل.
د کابل شهروالۍ له خوا د نرخ پانو یا نرخ نامو ویش د کابل شهر د وسیدونکو او هټیوالو له غبرګون سره مخامخ شوی دی. خلک وایي د طالبانو د حکومت له خوا د نرخ پانو ویش دوی ته کومه ګټه نه ده کړې او برعکس یې د توکو بیې ډېرې لوړې کړې دي. د کابل په منډوي کې هټیوال که څه هم د نرخ پانو ویش شی اقدام بولي خو عملي چاره یې نه بولي. خو د کابل شهروالۍ وایي چې دغه نرخ پاڼې به په بازار کې د ډالرو د بیې په کښته کېدو او پورته کېدو سره بدلون مومي. نور حال په دې راپور کې.
د کابل خروالۍ لخوا د خوراکي او سونتوکو هټیوالو ته د نرخ پاڼو یا نرخ نامو له ویش څخه کابو څلور ورځې تیرې شوي دي. موږ غوښتل د دې نرخ نامو د اغیز اړوند د هټیوالو او خلکو سره خبرې وکړو. منډوي په کابل کې د خوراکي توکو ستر بازار. زه د کابل د منډوي باغ قاضي ته راغلی یم ترڅو دا معلومه کړم چې د کابل خروالۍ لخوا د نرخ پاڼو له ویشلو وروسته د خوراکي توکو د پیر او پلور په اړه د خلکو او هټیوالو خبرګون څه دی. د وریجو یو پلورنځي ته راغلم او د دې پلورنځي له مالک حاجي نعمت الله سره مې خبرې وکړې چې د نویو نرخ نامو په اړه خپل نظر څرګند کړي. حاجي نعمت الله د وریجو سوداګر.
میاس میاس یو ر تغییر سی کم در کم میاس شل زکی اساق کته پورته کی نورخونه کته پورته کی ټول خارج راځي خارج کوم کلر ریجکټ کلر ریټیټ سی پی والات نه پات کی
بل دکاندار ما غاز فروش ما او نورخنامه ډیر جګور کړي سبای زنګ وو غاز شرکت یو ریټ کی دی مازیګر زنګ وو برج کی دی انت شرکت چې واغه شرکت کلا کونی نه ذکرن شاګه ته نورخنامه ورنه کی مونږ ته بی فایده نورخنامه به ورکې
خو به دې نرخ پاڼو کې یوازې د خوراکي توکو بیې نه دي مشخص شوي، بلکې د تیلو ګازو په شمول د سون توکو بیې هم په ډاګه شوي دي. د کابل ښار باغ قاضي سیمه منډوي کې ګاز پلورونکی منصور وایي
دغه نرخنامه چې دی ډېر کمرشکان دی او غریب لپاره اصلا نشته، قابل د تطبیق نه ده، دا ډېر جګ ده، باید لږ ارزان شي.
خو یو شمېر دوکانداران وایي تر اوسه ورته د کابل ښاروالۍ نرخ پاڼې نه دي رسیدلي. یو شمېر هغه کسان چې د خوراکي توکو د پیرلو لپاره د کابل ښار منډوي ته راغلي په دې باور دي چې نرخنامې چندانې اغېز نه دی کړی او آن د ځینو توکو بیې پکې د بازار له بیو لوړې لیکل شوي دي. په سختۍ سره یو څو کسه حاضر شول چې په دې اړه د موږ سره د راپور لپاره خبرې وکړي. مسعود یو له هغو پیرودونکو دی چې د خوراکي توکو د پیرلو لپاره د کابل منډوي ته راغلی دی. هغه د خپل زړه خواله داسې وکړه.
پدین نرخنامه کې چې د کاروالۍ له لوري ویشل شوی خلکو ته هیڅ ګټه نشته، خلکو اقتصادي حالت بد دی، کاروبار نشته، خو د توکو بیې لوړې دي.
بل اخره لیو شمیر خلکو او هټیوالو سره مو تر خبرو وروسته و موندل چې د دې نرخنامو ویش د خلکو رضایت نه دی ترلاسه کړای. د کابل ښاروالۍ د نشراتو لمشه نعمت الله بارکزي سره د خلکو نیوکه مو شریک کړي. هغه په ځواب کې وویل
او مون نرخنامه جوړه کړه خلکو ته موږ باندې کړه دا نرخنامه چې دا څه کېدای شي کله چې د ډالر په یم متفاوت شي بل شک په دې کې تغیرات راځي خو په لاندې نرخنامه مریولې ځادي
خو هغه په دې اړه چې په دې نرخنامو کې د خوراکي توکو بیې د بازار تر بیې لوړې دي څه یې ونه ویل. خدای وویل چې دا نرخنامې د بازار د کنټرول او له احتکار د مخنیوي په هدف ویشل شوي او یو کمیسون هم ګمارل شوی چې دا بیې هر ورځ کنټرول کړي. د کابل ښاروالۍ په نرخنامه کې د وړو غوړیو وریجو ګازو تیلو او ځینو نورو لومړنیو توکو بیې مشخصې شوي دي، خو هغه څه چې موږ د خوراکي توکو د بیو په اړه د یکشنبې په ورځ د هوت میاشتې په 15مه نیټه د کابل په بازارونو کې وموندل دا و چې دوکاندارانو یاد خوراکي توکي د کابل ښاروالۍ له لوري د ټاکل شوي نرخ پاڼې په پرتله په ارزانه بیه پلورل. د کابل ښاروالۍ په نرخنامه کې د یوې بورې وړو بیه 2015 ښودل شوي، خو په بازار کې په 2000 افغانیو پلورل کیږي. همدارنګه په دې نرخنامه کې د یوې بورې زړه سیله وریجو بیه 2050 ایښودل شوي، خو په بازار کې تر 2500 وي. د یو 14 لیتره ټیم غوړیو بیه په دې نرخنامه کې 2600 اویا، خو په بازار کې تر 2600 پلورل کیدل.
د کابل ښاروالۍ لخوا د نرخ پاڼو یا نرخنامو د ویش په اړه مو د کابل د اوسیدونکو او دوکاندارانو نظرونه په یو راپور کې واوریدل. خلک وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د نرخ پاڼو ویش دوی ته کومه ګټه نه ده کړې، برعکس یې د توکو بیې ډېرې لوړې کړې دي. د مارچ 8 د شوزو نړیواله ورځ ده چې د افغانستان ترڅنګ د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې هر کال منځل کیږي. ساج کال دا ورځ داسې وخت راځي چې په افغانستان کې زیاتې ښځې له کارونو او لوړو زده کړو راګرځول سوي او نجونو ته هم لا هم تر شپږم ټولګي پورته په اکثر ولایتونو کې د نور تعلیم اجازه نه ده ورکول سوي. طالبان ژمنه کړې چې په نوي تعلیمي کال کې به ټولو نجونو ته د تعلیم زمینه برابره کړي، خو د وروستیو 20 کلونو پر مهال د ښځو د لاسته راوړنو خبرې ډېرې کیږي. له ځینو ښځو به واورو چې د مارچ 8 د دوی لپاره څه معنا لري او وروستیو ستونزو د دوی ژوند څومره اغېزمن کړی دی.
زما نوم نازیه، چې حکومت په وخت کې کارونه وه، کاروبار وه، اوس کارم نشته، ټیمس کنل شوي، اوس شیانم ګران شوي دي، اوس نیم نه پرسیږي، اوس شانډې ګران شوي دي. موږ ته باید مکتبونه رایل شوي وای، موږ باید مکتبو تللی وای، یا ښوونځي ته تللی وای، یا د کار زمیناره برابر شوي وای. چې موږ ما په زړه د غټ ارمان دغه دي چې ما باید مکتب ویلی وای او ښوونځي ته تللی وای، درس مې زده کړی وای، بیا نور کار مې ترسره کړی وای. اوس دا غوښتنه لرو چې موږ ته ښوونځي مکتبونه رایل کړي، موږ مکتبونه وای او نور شیان ارزانه کړي، موږ پاسپورت شیان واخلو.
د جراوته راغلی یم، نیمه زینب وغه جراوت راغلم چې نن می اتم د کمی نامه د اتم په تبخې نه دی بدلې قسم په خدای کمی کیا غړه غته غړي په کور کې لرم کوته کرا سره دی ک معلومات کوي ک کونډه نامه یې تیم نو زمانن ته ما د چې زدا زګی ته ولاړه يم نن په دا دوه نیم سی اخلاص سو لازم دی ما خطا کوم دا نه پښکې پیدا کړی دا دوه نیم تاو بالا سی زما دی ما خطا کوم دا نه پښکې پیدا کړی هغه دی کور کور ترته قربان دی خلی ترته قربان دی چې ډیر تغیرات راغته غیرات راغلی دی چې دوه نیم ولاکه لرو ولاکه یا دوه نیم پیدا کیږي یو دی بیا خاصه ګرانی دا بل خاصه نسته دا بل خاصه دوه نیم شی ولاکه چې خلی ته واچوم
د مارچ د اتمی نیټې په مناسبت مو د ځینو شوزو نظرونه له ازادي راډیو نه واوریدل. د خبرونې په پات شیبو کې د نورو همکارانو ملتیا وکړي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمای ته ورسېدو په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې او وړاندې د ازادي راډیو د سپورت او د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیز پروګرامونه مه هېروئ. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو حکومت وایي د اسلامي هیوادونو د همکاریو د کنفرانس سازمان او آی سی پلان لري چې په کابل کې خپل استازولۍ پرانیزي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ ضیا احمد تکل نن په یو غږیز پیغام کې وویل دا پریکړه د او آی سی مرستیال مشر او د افغانستان لپاره د دې سازمان استازي طارق علي بخیت کابل ته د سفر په مهال د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې اعلان کړه. خغلی بخیت پرون کابل ته ورسید او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر او نورو چارواکو سره وکتل. د ننګرهار سیمه چارواکي په مرکز جلال آباد کې د اتو تنو مشکوکو غلو د نیولو خبر ورکوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څنګه په یو بیان کې وایي چې دا کسان د مرکز جلال آباد ښار په څلور منه هکې د استخباراتو ریاست په عملیاتو کې نیول شوي دي. په بیان کې د استخباراتو د رئیس ډاکټر بشیر له قوله ویل شوي دي چې نوموړی وایي د غلو د طالبانو له نوم څخه ناوړه ګټه اخیسته او په ډیر مهارت سره یې له کورونو او د لارو پر سر له خلکو غلاوې کولې. د افغانستان د بسکشۍ د لیگ د دریم پړاو سیالۍ پرون د کندهار په بریا سره پای ته ورسېد. په ملي ټلویزیون کې د بسکشۍ لیگ ډایرکټر یونس مومن ازادي راډیو ته د پایلوبې په اړه وویل چې دریم پړاو پایلوبه د کندهار او کندوز د لوبډلو ترمنځ و چې کندهار د دو امتیازونو په ترلاسه کولو سره د دې لیگ اتلولي خپله کړه. د روسیې پوځ وایي د اوکراین په پلازمینه کیف او نورو ښارونو ماریپول خار کیف او سمیکې مقت اوربن اعلان کړی چې پر اساسي ملکي وګړي وکول شي له خپلو سیمو ووزي. دغه اعلان وروسته له هغې کېږي چې له دې یوه ورځ مخکې د ماریپول له ښاره د ملکي وګړو د وتلو هڅې د اوکراینی چارواکو په وینا د روسیې د پوځ د بمباریو له امله ناکامه شوې. د ملکانو د وتلو لپاره هغه لارې چې د روسیې ریا نوستي خبري اژانس د روسیې د دفاع وزارت په قول خبرې کړي ټولې هغه لارې دي چې یوازې تر روسیا او بلاروس پورې غځېدلې دي. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي وویان د روسیې دغه اقدام یو بشپړ غیر اخلاقي اقدام بللی او ویلي دي چې د اوکراین وګړو ته باید اجازه ورکړل شي چې له خپلو کورونو د اوکراین د خاورې دننه نورو ځایونو ته کډه شي. د روسیې په لسګونو ښارونو کې د اعتراضونو پر مهال د نیول شوو کسانو شمیر زرګونو ته ورسېد. دغو کسانو په اوکراین کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د بې دلیل جګړې په مخالفت کې اعتراضونه کړي دي. د او وی دی انفو په نوم یو څارونکی بنسټ وایي چې تر نن سهاره پورې د روسیې په نهه شپېته ښارونو کې 4,842 کسان نیول شوي. یوازې 2,319 کسان په پلازمینه موسکو کې نیول شوي دي.
لوبو لمیدان
چزاد بلیزینګ دی بول داون دی ګراوند اوور ایکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبو لمیدان په یو بلونی خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هله چروغ او جوړ وو سي ټاکل شوی چې په کابل کې د وزلوبې په پایلو باندې د کندوز او کندهار لوبډلې د یو بل په وړاندې ولوبېږي. دا سیالۍ د روانې هوت میاشتې په 15مه په کابل کې پیل شوې چې په کې د بیلابیلو ولایتونو 12 لوبډلو برخه اخیستې وه. تیر ورځ د دې سیالیو په نیمه پایلو باندې کندوز او بغلان لوبډلې د یو بل په وړاندې مخامخ وې چې کندوز لوبډله بلاخله وتوانېده چې بغلان لوبډلې ته په یوه سخته سیالۍ کې ماتې ورکړي او پای لوبې ته ووځي. ټاکل شوی چې پای لوبې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ ترسره شي. ویل کېږي داسې چې کندهار او کندوز لوبډلې د دې سیالیو تر ټولو پیاوړې لوبډلې وي او د پایلوبې ګټل به د دواړو لوبډلو لپاره خورا سخت وي. د یادونې وړ ده چې تیر کال د وزلوبې د لیګ په پایلوبه کې هم دواړه لوبډلې سره مخامخ وي چې دوه د دوه په وړاندې باندې د دواړو لوبډلو ترمنځ لوبه مساوي پای ته ورسېده او دواړه لوبډلې د 2021 کال د وزلوبې د لیګ اتلانې لوبډلې وبلل شوې. په روانه خبرونه کې به د بغلان ولایت یو چپنداز خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه تاسو معلومات درکې. په ننګرهار ولایت کې د والیبال سیالۍ د کفایت لوبډلې پاتل ولې باندې پای ته ورسېدې. په دې ولایت کې د اتحاد لوبډلې په قربتوب د 22 لوبډلو ترمنځ چې پکې د اتو ولایتونو د والیبال ټیمونو هم برخه اخیستې وه. د ننګرهار ولایت د بدني روزنې اولمپیک رئیس نور احمد حبیبي د پایلوبې په مراسمو کې د ګډون پر مهال له اړوندو مسؤلینو مننه وکړه چې د ولسونو او ځوانانو لپاره د تفریح زمینه برابره کړي او ولسونو ته یې د امنیت او هیواد پالنې پیغام ورکړي. خاغلی حبیبي ورزشکاران د سولې سفیران یاد کړل او ورزشکارانو ته د لاسهولتونو درامنځته کېدو ډاډ ورکړل. پروانه خبرونه کې به د دې سیالیو د زیاتو معلوماتو لپاره د نور احمد حبیبي خبرې هم واورئ. بنگلاديش له افغانستان سره د دوو نړیوالو شلوریزو لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه وګټله. د لوبه د بنگلاديش په میرپور لوبغالي کې وشوه. د لوبې په چا بنگلاديش وګټله. لومړۍ خپل د توپوهنی پریکړه وکړه او د اتلو بغاړو په سوځیدو سره افغانستان ته د 155 منډو هدف وټاکه. د افغانستان لاړخه په توپچونه کې فضل حق فاروقی او عظمت الله عمرزي د سیالي لوبډلې دوه دوه لوبغاړي وسوځول. دغه شان راشد خان او قیس احمد هم یو یو لوبغاړي وسوځوه. د افغانستان د ملي لوبډلې توپوهونکو ټاکلي هدف ته رسیدو لپاره خه ځوابي پیل نه درلود او د سر سلور لوبغاړي د پیل 15 اورونو کې په داسې حال کې وسوځیدل چې افغانستان یوازې شل منډې درلودي. وروسته که هم لوبډل مشر محمد نبی او نجیب زدران تر 11 اور ودرېدل او لوبډلې تر 55 منډو ورسوله خو د دوی ترمنځ ملګرتیا هم نور دوام ونه کړ. بلاخره د افغانستان ټوله لوبډله په 13 اور کې په داسې حال کې وسوځیدل چې ټول ټالې سلور نوي منډې کړې وي. د افغانستان او بنگلاديش لوبډلو ترمنځ تر دې مخکې د دریو یو ورځنیو لوبو لړۍ کې دوه بنگلاديش او یو افغانستان ګټلې و. هغه سیالۍ د 2023 کال نړیوال جام ته د لرموندنې لپاره کیدی. خدا چې افغان لوبډلې ولې د بنگلاديش په وړاندې په دې سیالیو کې ماتې وخوړه. د افغان کرکټ بورډ په خانه کارمند او د غشان د کرکټ افغان تبصره کوونکی بختیار ساحلی د ماتې په لاملونو غږیږي.
په عموم کې کومنګ وایو چې منګ توپا چونه لا هم اغه سینه د توپ نیونه هم اغه سینه د چې څنګه په کار دا او کیپټان هم اغه لیډینګ فرام د فرنت چورته وای تر ټولو مخ کې کیپټان باید پرفورمنس وکي. کیپټان رنز نه کوي په ټاپ اورډر کې راوځي. د رنز نه کول د خپل د دې معنا ور کوي چې الته په ټیم باندې ورسته پریشر وی کتا ته میډل اورډر او لو اورډر څومره رنز مو کې خو چې په ټاپ اورډر کې تاخه سٹارټ نه ور کړی نو ستونزې جوړې دی شي. په ټوله کې زمنګ کمبینیشن د ټیم بیا هم نه د جوړ. منګ په دویم میچ کې درې چینجز درې بدلونونه درلودل چې دا یو خصا غږ نو ابراهیم زدران په کارو. هغه په لوبډله کې سینیئر پلیئر ده ځوان پلیئر ده. هغه کولای شي چې تر ریاض حسن هغه ډېر ښه ثابت شي. دغه راز ګلبدین او یمین نه دي په کار په لوبډله کې یعنی د ډېر وخت لپاره. خو لږ تر لږه زمنګ نور کم فاست بالر چې د فرید او ورسره عظمت د دوی نه باید ښه استفاده وشي. نور په ټوله کې بنگلاديش په خپل کنډیشن کې استرالیا او نیوزیلند او هند دوی ملکونو تم شکست ورکړي. هغه لوبډله چې د خپل کنډیشن نه به حد ډیره ښه استفاده کوي او د خپل کنډیشن په استعمال باندې ډیر زیات ښه پويږي. منګ به یوازې هغه څه چې منګ لومړی لوبه کې کوم موقع په لاس کې درلوده اغه نم صحیح استفاده و نکړه نو دغه یغه خپل هغه قوی نقطو نه وس ډیر ازمی او ډیر ښه استفاده.
درنو اوریدونکو بختیار ساحل ول کوړان د مشاورې دل پنګرهار ولایت کې د والیبال د 22 لوبډلو ترمن چې د اتو ولایتونو لوبډلو هم پکې برخه اخیسته و. سیالي د کفایت لوبډلې په بریا پاتې ورسېدي. دا سیالي دوستانه سیالي و چې د اتحاد لوبډلې په قربتوب باندې پیل شوې وي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره مې د ننګرهار د بدني روزنې او اولمپیک رئیس نور احمد حبیبی پختله.
د ننګرهار ولایت اتحاد لوبډل مشر مسیح الله په مالی مرسته او د دوی په همکارۍ د اتو ولایتونو د والیبال لوبډلو په شمول د شلو لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ په ننګرهار ولایت کې تیر سه شنبه پیل شو چې خوشبختانه سلګونو میناوالو د دغې لوبې لیدو ته جلال آباد سراج الاماره بند ته راتله. نن ورځ د پایلوبې په سیالیو کې د ننګرهار ولایت د اتحاد لوبډلې او د مزار شریف څخه د کفایت لوبډلې پایلوبې ته لاره پیدا کړه چې خوشبختانه وایم چې زموږ میلمه لوبډله چې د مزار شریف څخه ننګرهار ته تشریف راوړی وو د کفایت لوبډله وکولی سول چې 3-0 پر وړاندې اتحاد لوبډلې ته ماته ورکړلې او د دغه تورنمنت اتلولی په خپل نوم کې. د یادونې وړ بولم چې موږ په همدې میاشت کې د شمال زون په سیالیو کې چې د افغانستان په کچه نیول شوی او په مزار شریف کې د ننګرهار د خراسان پوهنتون لوبډلې وکولې سول چې کامیار هغه پیاوړي لوبډلې ته ماته ورکړي او د شمال زون څخه د اتلولی جام ننګرهار ته راوړي. او ترڅنګ اوس موږ په ننګرهار ولایت کې په شیرزاد ولسوالۍ او کې په درینور ولسوالۍ او کې په رودات ولسوالۍ او کې هم د تورنمنټونو هغه ډرام امضا کړی دي چې سر له سبا په دغه ولسوالۍ او کې هم زموږ تورنمنټونه پیل کیږي. د ننګرهار ولایت د والیبال په برخه کې مسؤلینو ته ملارخونی کړی دي چې په هر برخه کې تاسو کولای شئ د والیبال تورنمنټونه ونیسئ ترڅو موږ ولس او خلکو ته د امن او د سولې پیغامونه ورکړو. ځکه ورزشکاران د سولې سفیران دي او موږ په همدې برخه کې کولای شو چې ولست او خلکو ته د تفریح زمينه مساعد کو او خلک ته د خوشحالي او احساس ورکو.
د ننګرهار د بدني روزنې او ورزش رئیس نور احمد حبيبي و اوس هم لجمن سرسام د بغلان ولایت د وزلوبي د لوبډلې یو چپنداز.
زه عارف خان پهلوان د بغلان ولایت د ټیم د فدراسیون یو غړی یم. یارانو داسې دغه وضعیت هم سکتل د مونږ هیله نه واوله کې نو چې کله بیا هم وروسته وروسته وکتل سي امنیت ښه راغی او د امنیت له خوانه د افغانستان ولسته ډاډ لکه طالبانو ورکړل نو بیا ماشاءالله د مونږه امید ورته پیدا سو او نو مونږه ټول ولایتونه تقریبا 14 ولایت راغلي دي کابل ته 14 ولایت نو سلور ولایتونه خپل مابین کې ټیم لري نو دوی بیا یو ولایت لکه یو ټیم نه یو بل ټیم نه فاینل ته وځي بیا به اخر مسل هغه مینواله ته مونږه خو پیغام لرو زکه د مونږ مینوال دي چې مونږه تشویق کړیو کدا مینوال نه او مونږه تشویق خبره نه نو حتی دومره کامیابی بیا لاسته کولای نه سو.
او دروان خبرونه ورسته مطلب خایده کرکټ د مینوالو لپاره غمون کی خبر وی چې د استرالیا د کرکټ په خانه ملي لوبغاړی شینوان د زړه د حمله لامل ومړ. نو موري 250 کال عمر درلود چې 13 ورځ د تایلند په کوسامو خار کې ومړ. د کرکټ د مشهوري وی پانی کرک انفو د راپور پر بنسټ نو موري په 1992 میلادي کال کې د استرالیا لپاره لومړنی ټیسټ یا 15 ورځنی لوب وکړه. وروستا د 500 سوريزه لوب لپاره هم وټاکل شو او ان تر 2001 میلادي کال نړیوال کرکټ وکړو. شینوارن په خپل وخت کې د استرالیا مهم وروتو پچون کې بلل کېده چې په خیلاسي لیک بریک ګوګلی تو پچونه کوله. نو موري په 1455 ورځنی یا ټیسټ لوب کې وسواته په 1490 ورځنی لوب کې 293 او دغه شان په 23 ورځې لوب کې او یا لوغاړي سوزولي یا وکټ یا خستلی. شینوارن د استرالیا د ملي لوبډلې ترڅنګ په بیلابیلو سوداګریزو لیګونو کې هم سیالي ترسره کړې وي. د استرالیا د بیگ باش په سوداګریز لیګ کې د میلبرن سټارز او د هندستان په آی پی ایل سیالیو کې د راجستان رایلز لوبډلې لپاره لوبېده. نوموړي په 2015 میلادي کال کې له 500 په 2001 میلادي کال کې له ټیسټ یا 15 ورځنۍ او په 2014 کال کې له شلوریز کرکټ سره مخه وکړه. ولدي ورسته د روزنی او د شاند بیلابیلو سیالیو پر مهال د تبصره کوونکې دنده پر مخ وړله. د کرکټ نړیوال شورا غنو لوبغاړو او مینوالو د شینوان په مړینه خوشینی ښکاره کړې او د کرکټ د نړۍ لپاره خفه کوونکې خبر بللې ده. زموږ غږ آزادي رادیو نو اوریدرنو اوریدونکو د لوبو میدان دا ونی خبرونه مو همدلته پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه مو په لوی یو بخون کې سختن اسپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشحاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونه ته هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې یو شمیر ځوانان جرأت نه لري.
د کورنۍ مشر ته وایي چې پښته دا خبره مو کوه. له دغه ځستا دا جرأت او دغه هغه کوم زکاوج لري دا وژل شو، ختم شو.
بي جرأت ځوانان په ژوند کې له کوم ستونزو سره مخ وي
او په دې ویریږم چې خبر وکم شاید رانه غلط سی، کوم کار وکم شاید رانه غلط سی.
او ځوانان څنګه خپل جرأت لوړولای شي؟
مونږ د بل چا پر بته باندې پرته لږی غیرت وی خپل ذهن کې خبره دریز درو د بد لري کوم.
د خبرونه همایون هوا جوړ کړی او زرو یا مادومی وړاندې کوم.
بیجورتی هغه ستونزه ده چې پایلې له ماشومتوب څخه کیږي. کله چې ماشومان په کور کې په نه خبره وهل کیږي، په مجلس کې خبرو ته نه پریښودل کیږي او په دې خاطر چې د مشرانو په مخ کې خبره کول بې ادبي ده، خبره یې په نیمه کې پریکول سبب کیږي چې ډیر ماشومان چې وروسته ځوانان کیږي د بیجورتی یا بزړتوب سره مخ شي. ځینې کسان وروسته جرأت پیدا کړي خو ځینې بیا تر زړښته په بزړتوب کې ژوند کوي. داسې خلکو ته خبرې کول، پوښتنه کول او پریکړه کول په ژوند کې تر ټولو ګران کار ښکاري. لیکوال سید فخرالدین هاشمی ملګری او کورنۍ دواړه ملامتوي چې د تشویق او هڅونې پر ځای پر خپلو ملګرو او اولادونو ملنډې وهي یا یې توهینوي چې وروسته د دوی د بې جرأتۍ سبب کیږي.
نامغه ځوانان او ماشومان له ابتدا نه دغسې رواني ځپل شوي دي، خبرې واکم ترې اخیستل سوی او چای د نظر قدر هم نه ده کړی. هر ځوان ملګري لري، د لوبو، د درس، د ساتیري، د کېناستلو. ځینې کسان همدغه د خپلو ملګرو لخوا توهین کیږي او دې ته نوغه ځوانان هم دې ته نه دي متوجه چې له ده سره موږ څه کوو. غاینده به څومره به تحصیل ولري. دغه لکه من د خبرې جرأت نه لري، شاته ځي، ماتیږي او په همدغه کې زړه ماتیږي چې دوی زما خبره نه مني. که زه څه ووایم هسې نه بیرته ماته بدې خبرې وسي، سپکې سپورې راته وویل سي، نو همدغلته بیا عایشې ته لاړ. دا خلک
د ننګرهار اوسیدونکی بختی جان مراد وایي دی خپل هم بې جرأته وو او د خلکو په مخ کې یې په اسانۍ له خولې خبره نه راوته. د یې وجه دا ښیي چې د کورنۍ مشرانو یې ډېر په دې ټینګار کوو چې کشران دې د دوی په مخ کې نه غږیږي.
زه خپله د دې برخې نه ډېر ځورېدم او یوازینی لامل به دا و چې زه خپله چې ما تجربه کړې له وړکوالي چې کله په کورنۍ کې خبرې کېته یو خبره شاید له تا غلطه ووسی، د کورنۍ مشر ته وایي چې پښته دا خبره مه کوه. له دغه ځستا دا جرأت او دغه هغه کوم زکاوج لري دا ووژل شو، ختم شو. که چیرته ماشوم په وړکوالي کې څوک خبرې کوي د کورنۍ نور غړي که ولو دا څومره غلط خبرو کې نور غړي تشویق کې ورته وایي داسې مه وایه، داسې وکړه، دغه د دې سره د دې دا جرأت نور هم اضافه کیږي. او که چیرته ووایي چې ته دا خبرې مه کوه بیا داسې ونه وایې، نو دا همدغه ځای نه د دا جرأت چې دی دا ختم شو. بیا چې دا څومره کوشش کوي که ولو سبا یو ځای کې ولاړې ښه خبرې هم کوي، فکر یې داسې راځي چې زه غلط غږېږم.
د کابل اوسیدونکو ملکه هم وایي چې بې جرأت ده او له همدې کبله په ډیرو ځایونو کې زړه نشي کولای چې خپله خبره وکړي.
زه خپله بې جرأت یم ځکه زه فکر کوم هغه وړتیاوې چې نور خلک لري زه نه لرم او په دې ویریږم که خبر وکم شاید رانه غلط سي، کوم کار وکم شاید رانه غلط سي. نو ځان ډیر کم احساسوم ځکه ډیری وخت هغه څه چې باید وکم نه کوم.
لیکوال او د ماشوم ادبیاتو د بنسټ مشر نعیم غنی وایي له موضوع نه خبري یا کم مطالعه هم د بې جرأتۍ سبب کیږي.
معلومات کمای خپل د دې باعث کیږي چې سړی خپل جرأت له لاسه ورکړي. کله کله یو مجلس کې تاسو ځئ هلته لس کسان ناستي، هغه نه کسان سره تاسو راحت یاستي، هغه یو کس چې تاسو ته تاثیر لاندې راځي دغه کس معلوماتو کچه له تاسو څخه لوړه ده. تاسو پوهیږئ چې مثلا دا یا استاد دی یا مثلا دغې خبرې تاسو نظر یې لوسته یا اوریدلی، تاسو پوهیږئ چې هغه په هغه کچه چې زه پوهیږم له مانه ډېر پوهیږي. چې کله کله دا خبره موږ کوو هم چې د فلاني استاد له مخې سره زه نشم کولای چې دا خبره وکړم. دا بې جرأتۍ په دې باندې کمیدلی شي چې موږ خپله مطالعه قوي کړو او هغه موضوع کې چې مثلا غواړو وغږېږي له مخکې هغې څخه ته آمادګي ولرو، بیا کولای شو چې دا بې جرأتۍ له منځه یوسي.
ګل بلوس چې د بې جرأتۍ له پړاو راوتی وایي دا په کور کې تمرین کاوه او ورپسې استادانو یې هم تشویق کړ چې اوس په هر ځای کې په جرأت سره خپل نظر بیانوي او خپل پریکړه کوي.
زم د دې ستونزې سره مخ وم، بیا مې موږ هغه وخت په کوټه کې وو او ورځپاڼې زیاتې وې، بیا مې هره ورځ ورځپاڼې اخیستلې او کوم بیانونه چې راتلل هغه مې په لوړ آواز په خپل اتاق کې په کور کې لوستلې. مې بیا آهسته آهسته په مکتب کې استاد هم پلارم واچولم چې ټیچ ته پورته سم خبرې وکړم او همداسې چې ډېر کسان ناست دي د شرم احساس ونه کړم خبرې وکړم، که غلطي وي که سمې خو باید خبرې وکړم. او د همدې څو تمرینونو له وجې د بې جرأتۍ مسله نوره ختمه شوه.
په ټولنه په ځانګړې توګه په ښوونیزو مرکزونو کې د درس ترڅنګ نور فعالیتونه کول هم ماشومانو او ځوانانو ته جرأت ورکوي. په جلال آباد کې د بی بی زینب لیسې دوه زده کوونکي په همدې اړه راته غږیږي چې دوی ته د سټیج په سر تمثیل او ترانو څومره ګټه رسولې.
نوم مې سحر صفید او زه په خوا په مکتب کې نتاقم او وز د تمثیلی پارچی او ترانه سره یم. په خوا چې مونږ مکتب کې والته به مونږ د ډېر خلک وراتل کنه، مونږ دومره بې جرأت نه وو او دا زما ټول ملګري چې دوی ټول هم با جرأت دي ډېر. همدغه جرأت دی چې مونږ نن سبا یو څه زموږ څخه جوړېږي. ما ته د دې ګټه سوي چې زه با جرأت شم او زه د خلکو په مخ کې خپل احساسات بیان کړم. او ما چې کله نتاقی کوله ما خپل هر یو خبر نه بعد یو شعر درلودو او ټول مې په یاد دي.
نوم مې سنبل ساده صافی دی. کله هم ترانه وایم او کله هم تمثیل کوم. ډېره زیاته تشویق کړې مامو او پلار مې راته ویلي چې ته باید یو غټه ډاکټره اوسې او یو ډېر غټ زړه لرې او با جرأته وایي داسې شیانو سره شوق هم لرې او شوق چې لرې وایي کوې.
د سید فخرالدین هاشمی په باور که ماشومان او ځوانان د دوی د نظرونو او کارونو په خاطر محکوم نشي او اجازه ورکړل شي چې هغوی هم خپل نظر شریک کړي، په راتلونکي کې به دوی بې جرأت نه وي.
یو مسله که د کوري هغه کې دوی مرغه کوم چې مثال ته یقین وکړه کله کله داسې روغه مشوره ماته راکړي چې زه خپل حیران یم چې دوی ګوره دا څنګه داسې کېدلی شي که نه. دوی خپله د دې صلاحیت پیدا کوي چې د ښه بد تمیز پیدا کړي، خو که موږ ونه ټکو د خبرې واک ترې وانخلو.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کاوي چې خپل هدفو ته ورسیږي.
دا چې د بې جرأتۍ عوامل کوم دي او ځوانان څنګه د بې جرأتۍ له حالت څخه ځان را ایستلی شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ارواپوه استاد ضیاء الحق شمس سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
استاد یو شمیر ځوانان داسې هم وي چې جرأت نه لري، علت یې څه ده؟ دوی ولې بې جرأته شوي دي؟
زه که په ترتیب سره ووایم، لومړی د مخکنی عمر زمونږ هر ډول چې تیر سوی وي زمونږ په اراده او تصمیم او په راتلونکي یو خاص تاثیر لري. نو که تیر عمر زمونږ زیک تیر شوی وي، قید او محدود تیر شوی وي، ځپل شوي واوسو، دا شخص د دې ټول وضعیت نه په تاثر سره هغه لازم غبرګون چې باید وښیي چې موږ هغه جرأت وایو ورته هغه نشي ښودلی. یو دا ده. دوهم دا ده چې هر یو کس په خپل وجود کې دننه د نورو په رابطه تصویر لري، فکر لري، باورونه لري او قضاوت کوي. هغه کس چې جرأت نه لري هغه د نورو نه داسې متاثر سوی وي چې د نورو په ځای د خپل ذهن منځ کې د خپل ځان سره جنګ کوي. مخکې له دې چې بل څوک ورته ووایي چې ته ولې داسې کوې، دی وایي که دی ماته ووایي چې ولې داسې کوې، په هغه صورت کې دی غبرګون نشي ښودلی. بل دا دی چې د محیط او د چاپېریال په رابطه باندې د هغه کسانو چې کم جرأت دي یو خاص باورونه منځته راځي ورته. مثلا دوی په تغیر باندې ډېر باور نه لري، دوی په لومړیتوب باندې ډېر باور نه لري چې دی لومړی واوسي، دی باید اطاعت وکړي، په دې ډېر باور لري، په لارښوونه او رهبرۍ باندې ډېر باور نه لري، نشي کولی د خپل ځان ته باور وکړي چې زه کولی شم لارښوونه وکړم، زه کولی شم مخکې واوسم، زه کولی شم اول واوسم.
ځینې دا خبره هم کوي چې یو کس مثال نه پوهېږي په یو مسله کې، کېدای شي هغه هم د دې سبب شي چې دوی بې جرأته شي ونه غږېږي او ویره ورسره پیدا شي.
دوه څیز اصل دي زموږ د ټول ژوند په رابطه، یو پوهه ده، یو اراده ده. یعنی بعضې وخت موږ پوهېږو نیشو ترسره کوی، د عمل کولو توان نشته. بعضې وخت موږ د عمل کولو توان لرو، د پوهېدو توان نشته، نه پوهېږو پې باندې چې څنګه یې ترسره کړو. دا دواړه صحیح دي په خپل ځای کې او دواړه ځای کې شته. یو اړخیز نه دی، مګر دا چې څوک تشخیص کړي چې په یو کس کې پوهه شته عمل یې نشته نیسي کولی، یا برعکس د دې. اما په عموم کې زموږ انسانانو د حل لارې معمولا یا دې پورې راګرځي چې معرفت دی بنیاد نه پوهېږو، پې د پوهې مشکل دی، آګاهي پرابطه نشته، یا دې پورې راګرځي چې پوهه شته ترسره کوی نسو. موږ په دغه دواړو برخو کې د کوچنیوالي نه باید د خپلو هیوادوالو سره او کورنۍ غړو سره دا مرسته وکړو چې دوی هم وپوهېږي، هم یې وشي ترسره کولی. داسې کسان چې دا دواړه اعتدال لري جرأت هم درلودلی شي.
یو څوک چې په دغسې یو حالت کې وي چې فکر کوي بې جرأته دی، نشي غږېدلی یا څه غوښتی نشي یا یو پرېکړه کولی نشي، څه باید وکړي او څنګه له دې حالت ځان راوباسي؟
اول پروګرام چې یعنې پیل چې دی رواني دی، خپل رواني حالت کې باید تغیر راولي سړی. یعنی په ذهن کې او په احساساتو کې زمونږ ځینې غوټې دي او ځینې موانع او خنډونه دي، هغه باید لرې کړي. د مثال په توګه مونږ د بل چا په رابطه باندې پرته له هغې چې هغه راته ووایي خپل ذهن کې خپله دریځ لرو، دا باید لرې کړو. او بل دا چې مونږ فکر کوو چې مونږ باید مونږ کلیګرا او مخته یو، ذهنونه مو همداسې دي، زه باید ټوله خبر وکړم، زه باید ټوله مسله حل کولی اوسم، زه باید تر ټولو ډېر ښه کار وکړم. دا نسبیت باید ومنو، کېدای شي زمونږ کار نقص ولري، کېدای شي زمونږ خبره غلطه وي، کېدای شي زمونږ پوهه غلطه وي، ناقصه وي. او په دې باندې د دې پرته چې چاپېریال له باندې اعتراض وکړي، زه خپل ذهن کې د ځان سره حل کوم چې که اعتراض هم څوک راباندې وکړي خو حق دی مثلا نه لري، نو اعتراض څوک وژني نه، هېڅ فرق نه کوي. د جرأت پیدا کولو لپاره نسبي وضعیت ډېر مهم دی. بل دا دی چې د نورو پورې مربوطه ده دا خبره. نور کسان، نور چې کله درناوی درته ونه کړي، نور چې کله درته مجال در نه کړي، نور چې درته فرصت در نه کړي، نور چې د خبرې وانوري او لږ تر لږه غلطې خبرې دي هم وانوري څوک درنه، په داسې فضا کې همداسې شرایطو کې واقع کېږي چې څه ونه شي کولی خپلې خبرې وکړي یا خپل غبرګون وښيي یا اراده اعمال کړي خپله. نتیجه دا چې نور هم باید، زموږ ملګري هم باید، هغه کسانو سره موږ ډېر ارتباط ونیسو چې زموږ خبرې ته درناوی لري، راته وخت راکوي، خبرو ته مې غوږ نیسي. د یو انسان په صفت په یو معتدله فضا کې روانې باور لري. دغه ځایونه که بدل کړو، خپل د اړیکې بدل کړو، یو څه د دې مجال پیدا کېږي چې جرأت کې خپل تغیر راولو. سن هم پکې تاثیر لري، جنسیت هم تاثیر لري، کورنۍ هم تاثیر لري، جغرافیه هم تاثیر لري. ښاري وضعیت کې یو ډول دی، کلیوال کې بل ډول دی. له سنی اړخه هر څومره چې کوچنیوالي کې دا مجال سړي ته مساعد شي، ډېر ښه به جرأت وده کوي.
د هوا مرغانو واورئ ما، د حال د وطن راوړئ ما، د حال د وطن راوړئ. کاکړۍ غاړې کاوما ماراو پخلا کاوما، ماراور پخلا کاوما. سفر ژوب جانان پر کوټه سرا داسي، دا بتالی مادا نارای کنا وای خط بیرا نشای، کنا وای خط بیرا نشای. سرټ کرای سیراش کار سیلا ما گرنج بیل چای لا مرغان
گاندی زما دستر گو بانو گاندی خدایا دیرے کے روپی زوانان زاڑکڑا پردیسی سلگو سلگو مش پہ تیری